سلور بجی شوی احمد چې بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زادران مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واورئ چې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت او یو شمېر سیاستوالو د غونډې تر لغوه کېدو وروسته به د سولې لپاره اوس څه کیږي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورئ.
پاسخ کې د مهمو خبرونو سرچکې. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې 18 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټ الوتکه الوتلې ده، او د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل سوه بالستیک توغندی نه و. د خبرونو تفصیل. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې 18 تنه وسلوال طالبان وژل شوی دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي رادیو ته دا خبره وکړه. ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ښاغلي آریان په خبره په وژل شوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي.
ولسوال سابقشان به نام جنتگل هم کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده.
د جنتگل په نوم د نورګرام پوخانه ولسوالی وجل شوه. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګوجر په ګډون اتلس تنه وسلوال وجل شوی دي.
شغله یاریان زیاتوی چې په سیمه کې اوس هم بي پيلوټا او کشفي الوتکې د طالبانو په تنظیمونو په نشه کوي. دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو او په ځنګړي ډول هغو ساحو ته لته ګراتک څخه ډډه وکړي چې طالبانو باندې بریدونه سوي دي. دغه د نورستان دغه چارواکی وایي تر اوسه په یاده جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د فاریاب امنی قمندانی وایي تیر شپه وسلوالو طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب د امنی قمندانی ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د شغلي یورش په خبره وسلوالو طالبانو او ولسي پاسون کوونکو ته او دغه لس امنیتي ځواکونو ته په دې بریدونو کې مرګ ژوبله اوښتې ده.
یک بار دیگه شبکه داشته اینا برای دو ولسوالی ما در ولایت فاریاب حمله واش شده بودن
که دوی تیر شپه یو ځل بیا طالبانو پر دو ولسوالی و تهاجمی بریدونه وکړل چې د افغان امنیتي ځواکونو او ولسی پاتون کوونکو په همکاری په شاو تمبول سول. په نتیجه کې په دولت آباد ولسوالی کې درې تنه طالبان وژل سوي دي، دوه ټپیان دي، او په قیصر ولسوالی کې اووه تنه طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. زموږ امنیتي ځواکونه هم څلور تنه وژل سوي او دوه ټپیان لرو. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې پېښې په اړه هم تبصره نه ده کړې. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یوه بې پیلوټ الوتکه لوېدلې ده. د کندهار د پنجوایي ولسوال فضل محمد اسحاقزي ازادي راډیو ته وویل چې دغه الوتکه تېر شپه د تخنیکي ستونزو له کبله د پنجوایي ولسوالۍ د ریګ په سیمه کې لوېدلې ده. شغله اسحاقزي وایي چې تر دې پېښې وروسته بهرنیو ځواکونو نن سهار د الوتکه له هوا وویشتله او له منځه یې یووړه. په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه تر ډېره بې پیلوټ الوتکو څخه د استخباراتي معلوماتو او د وسلوالو مخالفینو د ویشتلو لپاره کار اخلي. ناټو ځواکونه وسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ غلا ازادي راډیو ری. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست وایي هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا لخوا وازمایل سوه بالستیک توغندی نه و. پاتریک شانهان د پنځمې په ورځ د امریکا د دفاع وزارت په مقر کې دا خبري اعلان وکړه. شغلې شانهان دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل آماده باش حالات نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا لخوا د نوې ازمایل سوې وسلې په اړه ډېر جزئیات ورنکړل. ورسله هغه چې د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر استعفا وکړه. د پاکستان صدر اعظم په خپل کابینه کې بدلونونه راوستي دي. د پنځم په ورځ د اسد عمر د استعفا علت په پاکستان کې د پراخیدونکو مالی بحران په کابو کولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقادونه شول سوي دي. په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د مصرفي اموالو د لوړو بیو له کبله د خلکو له زیاتېدونکو نارضایتۍ سره مخ دي، د اسد عمر استعفا پر صدر اعظم عمران خان فشار زیات کړی دی. پاکستانی روپی د 2013 میلادي کال راهیسې په سلو کې دیرش ارزښت بایللی چې په دې هیواد کې د انفلاسیون زیاتېدل چټک کړی دی. حکومت په یوې اعلامیې کې ویلي چې عمران خان عبدالحفیظ شیخ ته دنده وسپارلې چې د ده د ځانګړي سلاحکار په توګه دې د مالیې د وزارت څارنه وکړي. پخوانی لوړ پوړی استخباراتي چارواکی ایجاز شاه د کورنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل سوی دی. وروسته له هغه چې پرون اسد عمر خپله استعفا اعلان کړه، عمران خان په اسلام آباد کې خبري کنفرانس ورغوښته او دا یې تایید کړه چې پاکستان په ستونزمن اقتصادي وضعیت کې دی. او ټاکل سوی د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نماندان نن په یوې مناظرې کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بېساري بلل سوی، د اوکراینی هنرمند او کومیډین ولادیمیر زیلینسکی او اوسنی ولسمشر پیتر پروشینکو ترمنځ د کیف په یوه سټډیوم کې ترسره کیږي. دا سټډیوم د 10,000 کسانو د ګډون ګنجایش لري. ټاکل سوی د دغه هیواد د ولسمشر انتخاباتو دوهمه دوره د اپریل پر 21 نیټه ترسره سي. پیتر پروشینکو په یوې تلویزیوني وینا کې له رای ورکوونکو غوښتي چې د ده ملاتړ وکړي. د خبرونو
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره سبانی غونډه لغوه شوه او د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی وایي
فعلا اولویت ما جرگه مشورتی صلح است و نشستی که قرار بود در قطر برگزار شد فعلا لغو.
د سیاسي چارو کتونکي نصرالله ستانکزی د قطر د غونډې په اړه وایي
کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایت کوي او له هغوی سره د خواخوږي.
کونړیانې د ښځو او نجونو لپاره د سولې پر اهمیت ټینګار کوي.
په دې جنگ کې چې دی خويند ډیر تکلیف لري، ډیر رنجوري خويند، خو خپل خاندان له لاس اور کوي، مورګان خپل بچی د لاس اور کوي. زل مخالفینو ورونه غوښتنه کوم، جنگ خو زمونږ د دولت سره دی، له امریکا سره خونه دی.
په کندهار کې لاریون کوونکو هم د سولې ناره جګه کړي. او د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالد څرګندونې لرو.
پام دې اراده غزنی ته راغلی یو سی ټول مشکلات به ان شاء الله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع شوی د تاسو هم ویني.
هر ګوایي له طالبانو سره د قطر سبانی غونډه لغوه شوه او اوس د سولې لپاره مشورتي لوی جرګې ته لومړی ټوپ ورکوو. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل چې د قطر حکومت یو لست دوی ته استولی و چې دغه کسان د دوحې په غونډه کې ګډون وکړي او دا د افغانانو ادارې ته سپکاوی و چې له همدې عمله دا غونډه لغوه شوه. جمهوری ریاست وایي چې د مشورتي لوی جرګې تدابیر نیول شوي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به په کابل کې پرانستل شي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
افغان حکومت وایي د قطر ناستې له لغوه کېدو سره اوس د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل یې لومړیتوب دی. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس زموږ لومړیتوب د سولې مشورتي لوی جرګې جوړېدل دي او په قطر کې جوړېدونکې ناسته د اوس لپاره لغوه شوه.
خاغلی مرتضوی دا هم وویل چې د افغان حکومت لوري د قطر پایتخت دوحې ته له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره د ورتلونکو پلاوي نوملړ په مقابل کې د قطر لوري یو بل لس وړاندې شو چې دا د سولې لپاره د افغانانو د ارادې سپکاوی و. د نوموړي په خبره دا چمتو شوی نوملړ هر اړخیز و چې د هیواد بېلابېلو قشرونو استازي پکې شامل و. ټاکل شوی و له قطر ناستې وروسته له طالبانو سره د سولې لپاره د خلکو د نظریاتو د اورېدو لپاره په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. خو اوس چې د قطر ناسته لغوه شوه، افغان حکومت ټینګار کوي چې په ټاکل شوې نیټه دې د سولې مشورتي لویه جرګه جوړه شي. د سولې مشورتي لویه جرګې کمیسیون د معلوماتو له مخې دغه جرګه به د راتلونکو څلور میاشتې په 9 نیټه جوړه او څلور ورځې به دوام وکړي چې د ټول هیواد په کچه به پکې 2,500 کسان برخه واخلي. له دې سره د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړولو کمیسیون مرستیال ضیاءالحق امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه جرګې ته ټول تدابیر نیول شوي او په خپله ټاکل شوې نیټه به جوړ شي. ښاغلی امرخیل د دغه جرګې د څرنګوالي په اړه ډاډ ورکړ.
سیاسي تدابیر نیولې دي او بل لاره چې اطمینان ورکوي د افغانستان ولسته هم سیاسینو ته چې جرګه د کوم کمپاین لپاره استفاده ترې نه کیږي، یوازینی یو کمپاین بدل ته کیږي چې هغه د سولې کمپاین ده.
ضیاء الحق مرخیل وایي د دغې جرګې لپاره د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو او سیمو د علماو، ښځو، قومي مشرانو او ژورنالیستانو له ډلې استازي ټاکل شوي او د خلکو نظریات له طالبانو سره د سولې په تړاو به شریک کړي.
په قطر کې د سولې د خبرو له لغوه کېدو سره به د سولې روان بهیر اوس ټکنی نه شي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځه د استاد نصر الله ستانکزي نظر اخیستی.
اول خو متاسف سره چې یو فرصت مو له لاسه ورکړ، زه فکر کوم چې سره له دې چې د سولې بهیر یو ساده بهیر نه ده، ډېر مغلقه مسله ده او ایجاب کوي چې ډېر باید په حوصلې سره چلند وشي. خو دقیقا قطر کې مذاکراتو کولی شوی چې موږ یو مخکې کړي اوس باید ملي پکتیکو ملي کارونه استفاده وشي ترڅو بیا رسپشته ورسیږو. دقیقا د مذاکراتو لاره کېدل د سولې خبرې ټکنه کېدل کولی شي.
د افغانستان حکومت په ځانګړي ډول ارګ په خپل اعلامیه کې ویلي دي چې د قطر حکومت دوی ته یو لست سپارلی و او دغه لست د افغانانو ارادې ته سپکاوی دی. ستاسو په باور د هیوادونو ترمنځ د روابطو په ارتباط دغه څه مفهوم لرلی شي په اعلامیه کې؟
دا د کړکېچن حالت نمایندګي کوي چې د قطر او د کابل په منځ کې وجود لري. په طبیعي ډول کابل فکر کوي چې قطریان طالبان حمایه کوي او له هغوی سره د خواخوږي کوي. دا ټوله خبر له همدېژنه الهام اخلي، اما په څنګ کې د تمه توجه وکړو چې باید کابل خپل دغه اقدامات سره او په دغه اشارات سره غواړي خپل نیمګړتیاوې په بل چا باندې واچوي. اما په هر صورت د دې خبرې زاراوی د کابل او دوی ترمنځ مناسبات اخلالولی شي.
د افغانستان حکومت ویلي دي چې اوس د سولې مشورتي لوی جرګې ته لومړیتوب ورکوي. آیا دغه جرګه د دغه چانس ځای نیولی شي چې ستاسو په وینا ځای شوی؟
زه فکر کوم نه. دا د نن لپاره چې اول د لوی جرګې لپاره یو اجماع وجود نه لري او له بلې خوا دغه جرګه یوازې د افغانستان د حکومت یو اړخ چې هغه ارګ ده دایروي.
د افغانستان دننه د ارګ او د اجرایه ریاست ترمنځ اختلافات، جمهور ریاست د ځینو کاندیدانو او د ارګ ترمنځ اختلافات او همدارس د ځینو سیاسي کسانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ اختلافات، آیا په مجموع کې د افغانستان په ډیر زیان نه دي د سولې په دې خبرو کې؟
کاملا دا د هغه د باورې څرګندونه چې په حقیقت کې ارګ رامنځته کړی ده او په یو ډول فرهنګي سیاستونو سره د افغانستان په افغانستان کې د سیاسيونو ترمنځ یو ډول بې اعتمادي رامنځته کړي.
نو که چېرته داسې وي چې مشکل په ارګ کې وي لکه څرنګه چې تاسو وایستئ، د حل لاره څه ده؟ ځکه په افغانستان کې داسې یو مرجع نشته چې هغوی بیا له طالبانو سره د خبرو صلاحیت او واک ولري.
په دې کې شک نشته چې یو طرف د قضیې باید افغانستان دولت شي. زما عقیده دا ده چې ارګ باید له خپلو تېرو تېروتنو نه زده کړي او د بحران مدیریت کړي، اول په داخل د حکومت کې وزیر غن سیاسیونو ته باید اعتماد رامنځته کړي او کار کړی چې سیاسیون د ارګ شاته ودرېږي. طالبان په طبیعي ډول د ارګ منلو ته اړ کېږي.
دغه متفرق سیاسیون چې په افغانستان کې مطرح شوي دي، آیا ممکنه ده چې سره هم نظر شي او په یوه نظر شي؟
زه فکر کوم چې کچېرې یو مدیریت رامنځته شي ولې نه، یو محور رامنځته شي ولې نه، او دا بهترین محور خپله ارګ ده چې دا فضا رایجنه کړي اوس باید دا فضا بهتره باندې یوسي.
له ښاغلي ستانکزي څخه په مننې ده وویل چې مشورتي لویه جرګه اغېزمنه نه ده. د دې جرګې ویان سید علي کاظمي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې لپاره تر اوسه د 1500 کسانو لست کابل ته رسیدلی او هلې ځلې روانې دي چې د حکومت دننه او له سیاستوالو سره د دې جرګې په برخه کې شته اختلافات هوار شي او په جرګه کې له 2500 کسان برخه واخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې ښځې وایي په روانو جنګونو کې تر ټولو ډیر زیان دوی ته اوښتی. ښځو او نجونو ته نو شکیل لوری باید، ښځې او نجونې وایي چې شکیل لوری باید که طالبان دي او که حکومت دی د سولې خبرې په خپلو کې وکړي. له اسد آباد د ازادي راډیو خبریال روحل انوري راپور لري.
په کونړ کې خویندې او میرمنې وایي څلوېښت کلنې جګړې ترې ډېر خپلوان اخیستي او تر اوسه د جګړو په وجه خوشاله ورځ نه ده لیدلې. د بی بی فاطمې لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي
مثال مامن دی په دې جنګ کې چې د خویندې ډېر تکلیف وړي ډېر رنجوړي ځکه چې په جنګونو کې د ځینو خویندو پلرونه له لاسه ورکړه ځینې چې دي ورونه له لاسه ورکړه ځینې کورنۍ نږدې خپلوان یې له لاسه ورکړه ښوونځیو ته په ډاډه زړه نه شي تللی له کوره په ډاډه زړه نه شي راوتی هر ورځ د غم په ټغر ناستې وي هر وخت یې سترګې سرې وي.
مثال یاد د دولسمې بي ټولګي زده کوونکي په روان جنګ کې خو خویندې او میندې ډېرې ځورېږي ځکه چې خویندې خو خپل خاندان له لاسه ورکوي مورګان خپل بچي د لاسه ورکوي بې سرپرسته کېږي یعنی بچي بیخي اطمینان شي هیڅوک هم نه لري هره ورځ د غم په ټغر ناست یعنی د افغانستان کې داسې څوک نشته چې زړه درد نه یې لیدلې.
میرمنې وایي د جګړې دواړو خواو ته افغانان وژل کېږي او ټپین کېږي او له وژل شوو کسانو بې سرپرسته او بې څوکه کورنۍ پاتې کېږي.
زما نوم سارا دی. په دې کې چې دی خویندې او میندې مو ډېر زیات یعنی دردېږي یعنی ځینې داسې خویندې هم چې تر دې چې خپل هغه وعده هم نه وي لیدلی خو د لاسه یې ورکړي او ځینې زموږ ماشومان هم داسې دي چې خپل پلاران یې له لاسه ورکړل او یتیمان شول همداسې پاتې شول په میدان کې او میندې مو هم همداسې پاتې شول.
دوی وایي پردي افغانستان کې د سولې راوست تلو سره دومره دلچسپی نه لري نو باید چې وسلوال طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سره کینی او ستونزه د خبرو اترو للارې هواره کړي چې په هیواد کې سوله راتلل د ټولو افغانانو یوازینی ارمان دی.
نوم مې سلما دی. د دم کلی اوسیدونکی ما باید یو بل سره کینی خبرې وکړي د یو بل خبرو ته احترام وکړي د یو بل نظرونه واوري او ښه لاره انتخاب کړي چې هغه سره موږ سوکاله او ارامه ژوند وکړی شو. زه له مخالفینو وروڼو غوښتنه کوم ژوند خو زموږ د دولت سره دی له امریکا سره خو نه دی زموږ کونډې کېږي زموږ خویندې کونډې کېږي زموږ میندې بوري کېږي امریکایان خو نه بوري کېږي نه کونډې کېږي هغه خو نه ژړېږي ژړېږو موږ باید زموږ له دولت سره خبرې وکړي راشي زموږ له دولت سره کښېني زموږ دولت شکر اسلامي دولت دی امریکایان درد نه ویني درد خو موږ ویني زړونه خو زموږ فرهر کېږي.
په کونړ کې خویندې په داسې حال کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د جنگ بندولو او سولې راوستلو غوښتنه کوي چې کېدای شي د قطر په مرکز دوحه کې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ شپږم دور خبرې پیل شي. داسې پریکړه هم شوې وه چې په قطر کې بین الافغاني خبرې هم وشي خو د نامعلومو لاملونو په وجه هغه خبرې وځنډېدې.
په راپور کې مو واوریدل چې یو شمېر کونړۍ نجونې او میرمنې ټینګار کوي چې طالبان او حکومت باید د سولې خبرو ته سره کښېني. بل لور ته په کندهار کې د پنجشنبې په ورځ د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون ترسره شو. په دې لاریون کې چې د کندهار سلګونو اوسیدونکو برخه واخیسته برخوالو یې وویل چې د سولې د هڅو په وړاندې د خنډونه نه رامنځته کېږي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د پنځشنبه په ورځ د کندهار د شهیدانو څلور لارې نبیات رحمت شاهي لوبغالي پوری د سولې د هڅو په ملاتړ یو ستر لاریون ترسره سو. لاریون د کندهار د سولې د ولایتي دفتر له لوري په لار اچول شوی و او تنظیم کوونکو یې د جګړې لشکرو لورو د اوربند او تاوتریخوالي د پای ته رسیدو غوښتنه وکړه. د کندهار د سولې د ولایتي دفتر رئیس شیر احمد حکیار او دیني عالم محمد نسیم د نورو په استازیتوب وویل
د خپل هیواد د معلولو وژو تژو کونډیانو او یتیمانو په خاطر د سولې د دې غږ ته لبیک ووایست او د سولې سره یو ځای سئ تر څو د جنګ غمیزه پای ته ورسیږي. دلته د نظام مشرتابه دې هم هغه کارونه وکړي چې سولې ته په راتګ کې پوره پوره اسانتیا پېښولی شي. موږ پر ورو هرو ورو پر دغه ورو پر دواړو ږغ کوو چې نور باید صلح وکړي. صلح خیر ده او قرآن ورته خیر ویلي دي د الله کلام ورته خیر ویلي دي.
په دې لاریون کې ځوانانو میرمنو قومي مشرانو او دیني عالمانو ګډون کړی وو. هغوی هم د سولې د روانو هڅو د ملاتړ تر څنګ په دوحه کې کېدونکي بین الافغاني خبرو ته هیله مندي وښوده.
د قطر د غونډې څخه دغه غوښتنه لرو چې طالبان ورونه وو حکومت ورونه دا دې سره کښېني خپله سولې دې راولي خپله سولې دې وکړي د هېچا په خبرو پسې دې ګرځي نه د داخلو
کتر غونډې چې باید موږ د افغانانو سوله راولي دغه مې ځینې هیلو توجه دی چې افغانان په وټه غر سره کښېنئ دغه مې ځینې هیلو توجه دی
ولا ډېر ورته هیلو مې چې قسم په دا سترګو دا رقم ته راووتلم ته ډېر ورته دغه
لاریون تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره سوه او پر مهال یې د کندهار مهم واټونه هم د ترافیکو پر مخ تړل سوي وو. د کندهار اوسیدونکي داسې مهال د سولې د هڅو په ملاتړ لاریون کوي چې د قطر غونډې ته د تلونکي پلاوي سفر هم د ځینو دلایلو له امله ځنډول سوی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر راتلونکو دو اونیو پورې به د کابل په ګډون د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې معلومې شي. د دغه کمیسیون منشي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل د راتلونکې اونۍ تر پای به له کابله پرته د پاتې ولایتونو پایلې د اعلانولو لپاره د انتخابات خپلواک کمیسیون ته وسپاري. له دې سره ولسمشرۍ ماڼۍ تمه لري چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره د پاتې ولایتونو نتیجې اعلان کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره د نویو غړیو په ترکیب سره اعلان کړي. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي د ولسي جرګې د نویو غړیو 200 سلنه دی وړاندې اعلان شوی او که حکومت وغواړي کولای شي د قانون پر اساس نوی ملي شورا پرانیزي. د دغه کمیسیون منشي محمد قاسم الیاسی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که حکومت د ټولو ولایتونو د پایلو اعلان ته پتامه دی دا پایلې ممکن تر دوه راتلونکو اونیو به وروستۍ شي. د ښاغلي الیاسی په خبره د کابل حوزې د ولسي جرګې انتخاباتو پر پایلو د شنبې له ورځې کار پیل شوی او ممکن تر دوه نورو اونیو وخت ونیسي.
فقط باقی مانده کورم انشالله شاید یک
شنبه د کوچیانو حوزه پاتې ده چې خاید د یک شنبه یا دو شنبه په ورځ وروسته شي. د پکتیا هم په خلاصي دودي خاید د شنبه په ورځ راوستول شي. کندوز بغلان او میدان وردک پاتې ولایت ندي چې دراتونکو ونې تر پایا به له کابل او ځینو حوزو پرته وروسته شي.
نتایج اعلان شوه شاید به تر دولت افتتاح کړي.
تمو چې د افغانستان ولسمشر یوانی ممیاشت وړاندې یعنی د هوت په شپږمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره د ولسی جرګې له نویو غړیو سره پرانیسي. خو د ټولو ولایتونو د پایلو د نوروستۍ کېدو له امله افغانستان اوس مقننه قوه نه لري. د دغه هیواد د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان میاشتې په وروستیو کې وشول او افغان حکومت په دغو انتخاباتو کې د پراخو درغلیو د ادا پر اساس د انتخاباتو قانون تعدیل کړ. د دغه قانون له تعدیل وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي ازل او ممنوع الخروج اعلان شول. د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړي په کمزوري مدیریت او له وظیفوي صلاحیتونو د ځان په ګټه اخیستنې تورن دي. اوس چې د انتخاباتو کمیسیونونو د نویو غړیو د کار لپاره نه یو میاشت کېږي، نوی غړي هم تر دې دمه په میزان میاشت کې د انتخاباتو د وروستیو پایلو پر اعلان نه لیدوانېدلي. له دې سره د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ په تمه ده چې انتخاباتي کمیسیونونه د ټولو پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي تر څو حکومت د ملي شورا اوومه دوره په نوي جوړښت پرانیزي. د ولسمشر مرستیال وایل شاه حسین مرتضوي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
شمار از ولایت ها نتایجش هنوز اعلان نشده.
د یو شمیر ولایتونو پایلې تر اوسه نه دی اعلان شوی. هیله من یو چې انتخاباتي کمیسیونونه ژر تر ژره پایلې اعلان کړي څو موږ وکړای شو نوی پارلمان له نوي جوړښت سره اعلان کړو.
له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو کله چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پاتې ولایتونو پایلې ورواستوي دوی به ژر اعلان کړي. د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن ننګ له ازادي راډیو سره په خبرو کې له ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نه دا هم غوښتي چې ژر تر ژره د پاتې ولایتونو پایلې وروستۍ کړي.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې بیا هم د افغانستان په ارتباط موضوعات لرو. د افغانستان د دفاع وزیر څرګندونې لرو چې په غزنی ولایت کې کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د دینی عالمانو څرګندونې د جګړو په ارتباط لرو او یو شمېر نور مطالب هم لرو. خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د دغه هیواد په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تورونو خپاره شوي راپور ګڼ غبرګونونه څرګند کړي دي. روسیې لومړی دا راپور رد کړ او اوس یې ادعا کړې ده چې د دوی د تورونو لپاره مولر د شواهدو په نشټوالي اقرار کړی. خاص څارنوال رابرټ مولر د امریکا د متحده ایالاتونو په ولسمشۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څېړل. صفی الله سانکزی په دې اړه راپور لري.
موسکو په بې ځایه توګه ادعا کړې چې رابرټ مولر منلی د امریکا په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه شواهد نه دي پیدا کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن جمعه ویلي چې د مولر په راپور کې داسې دلایل نشته چې د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو ادعا دې پرې ثابته شي. رابرټ مولر د امریکا متحده ایالاتونو د 2016 کال په ولسمشرۍ انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو تورونه څیړل. د مولر څه باندې 400 مخیزه ایډټ شوی راپور پرون خپور شو او هغه موندنې تایید کړې چې د امریکا په انتخاباتو کې روسیې لاسوهنه کړې. د امریکا لوی څارنوال ویلیام بار پرون وویل د مولر راپور ښیي چې روسیې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله کړې خو ټرمپ او ټیم یې لاس نه و ورسره ورکړی. د خاص څارنوال رابرټ مولر رپورټ دا څرګندوي چې د څېړنو نه ده ثابته کړې چې د ټرمپ د کمپاین غړیو د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې له حکومت سره په لاس وهنه کې همغږي یا لاس یو کړی وي. د 2014 کال په انتخاباتو کې چې د روسیې د لاسوهنو له تورونو سره مل و، ډونالد ټرمپ ولسمشرۍ ته ورسېد. ولسمشر ټرمپ د رابرټ مولر د راپور تر خپرېدو وروسته خوښي وښوده او ویې ویل چې نه کوم سازش شوی و او نه هم چا د تحقیقاتو مخه نیولې وه.
ستاسو له پیغامونو
زه خالد د پکتیکا ولایت بیرمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. وکه هم د موږ یو غټه ستونزه را ده د ازادۍ راډیو وړل پولې چارواکو ته د مونږه د ستونزه ورسوي چې دلته مونږ ته د ټلیفون شبکه لګېدلې ده روشان. هغه لږ مشکل دا لري که نه چې کله ټلیفون پیشي کله نه پیشي، دا یوه غټه ستونزه ده. بله د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ په بیرمل ولسوالۍ کې کلینیک و، یعنی هسپتال و، سرکوري هسپتال و، هغه په بمونو ورد هېڅ کی پښتنه کوي. مونږ ته زر تر زر یو بالو هسپتال جوړ کړي. بل د مونږ ستونزه دا ده چې د مونږ د بیرمل ولسوالۍ روډ اوس بارډر ته بدل شوی دی. د مونږ روډ د بیرمل ولسوالۍ ته په خیر سره رو بدل کړي. بل د مونږ ستونزه دا ده چې الحمدلله اوس د میشت په بیرمل ولسوالۍ کې امنیت ښه دی.
زه محمد رحیم د کابل څخه چرخیله زندان څخه نړۍ کنیولې وروره محسن مزمود الولفورو چارواکو څخه دغه پوښتنه او دغه هیله ده چې دلته چې موږ په یوازان راځي یا دلته چې موږ سیاسري راځي یا سپینږیري راځي یا خلک راځي، هغه وروره ټول د ولایتو بندیان دي. دغه مشکل د دغه مشکل سره مخ خو خدای دې وکړي چې دې چې د جتي پام وسي پاملرنه وسي وروره له ولایتو څخه موږ ته په میاشت په 500 میاشتو کې په حتی په پیل کې خلکو ته یو پیغام یو څوک راځي پوښتنې ته، هغه بیا یو شی ورته راوړي. مقصد دغه چې ډېر شان دي چې هغه شان دروازه باندې بیا نه را پرېږدي او هغه چې که دلته اوس تاسې راسئ ګوري څنګه کې به یو کس پیغام دغه وین راوړي یا یو بل شی راوړي او بل قطرې شی راوړي، مګر نور ټول دغه خبرې نه کوم. مسلمانان په ازادېږي په دغه ځایو باندې دا شان دي ګرځول کېږي. زموږ نیم شان دلته نه را پرېږدي وروره، دلته بیا په دوکان دره باندې خرڅوي. نو خدای دې وکړي چې زموږ دغه پیغام هم نشر کړي او دغه ته یو جدي پاملرنه وشي. وسلام به احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې دا سړی او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او د افغانستان په ارتباط د جګړو په ډګر کې دا راپور لرو چې د نورستان په نورو ګرام ولسوالۍ کې سخت جګړه شوې ده. د طالبانو او پولیسو ترمنځ او الوتکو بمباري هم کړې ده. همدارس د افغانستان د دفاع وزیر اسد الله خالص څرګندونې لرو چې په غزنی کې کړې دي او اشمنه یې کړې ده چې دغه ولایت په د دولت مخالف وسلوالو له موجودیته پاک کړي. خو اوس ستاسو را رسیدلې سمسونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل ساپی له کونړه پر استول سمس کې دکې افغان سیاسيون باید د سولې په پروسه کې تر هر څه اوربند ته لومړی ټوب ورکړي. فضل رحمان عزیزی له لوګر لیکي د قطر د غونډې د لغوه کېدو اصلي علت لوی پلاوی دی چې حکومت استاوه. عبدالرحمن له کابل لیکلي دي چې ښه سوه چې د قطر غونډه لغوه شوه ځکه چې د قطر غونډه نتیجه نه ورکوي. بشیر حبیب زای د لوګر لازرې ولسوالۍ لیکي ګمان نه کوم چې د قطر خبري نتیجه ورکړي ځکه چې څو ځله دا خبري وشوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي ولس سوله غواړي، طالبان حکومت باید دې ته ځواب ورکړي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبه پر استولې سمس کې لیکلي دي د سولې په خبرو کې تر هر څه مخکې اوربند مهم دی. عبید الله پر استولې سمس کې لیکلي دي که چیرته طالبان سوله غواړي باید اوربند اعلان کړي او حکومت هم باید اوربند ته لومړی ټوپ ورکړي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.15 خپری شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه اورو.
د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه کې اتلس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د نورستان امنیه قمندان جنرال محمد صابر آریان نن ازادي راډیو ته ویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو په نورګرام ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل چې په متقابلو نښتو کې طالبانو ته مرګ ژوبله واوښته. د شغلي آریان په خبره په وژل سوي طالبانو کې د دې ډلې یو شمېر قمندانان هم شامل دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د فاریاب امنیه قمندانۍ وایي تیر شپه طالبانو پر دوو ولسوالیو بریدونه وکړل. د فاریاب د امنیه قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته وویل چې دا بریدونه په دولت آباد او قیصر ولسوالیو کې سوي دي چې د حکومتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. د کندهار په پنجوي ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو یو بي پلوټ الوتکه لیدلې. د کندهار د پنجوي ولسوال فضل محمد اسحاق زی ازادي راډیو ته وویل چې دا الوتکه تیر شپه د تخنیکی ستونزې له کبله د پنجوي ولسوالۍ د ریک په سیمه کې لیدلې ده. شغله اسحاق زی زیاتوي چې بهرنیو ځواکونو نن سهار بیرته د الوتکه له هوا وویشتل او له منځه یې یووړه. نقطو ځواکونو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت سرپرست ویلي چې هغه وروستۍ وسله چې د شمالي کوریا له خوا ازمایل شوې بالستیک توغندۍ نه و. پاتریک شانهان د پنځمه پرس خبريالانو ته ویل چې امریکایي ځواکونو په جنوبي کوریا کې خپل تیارسي حالت نه دی بدل کړی. هغه د شمالي کوریا له خوا د نوي ازمایل شوې وسلې په اړه نور جزئیات ورنکړل. ټاکل شوی د اوکراین د ولسمشر انتخاباتو د دوهمې دورې دوه نمایندان نن په یوې مناظره کې ګډون وکړي. دغه مناظره چې د اوکراین په سیاسي تاریخ کې بیساری بلل کیږي، د اوکراینی هنرمند او کمدین ولادیمیر زیلنسکی او اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو ترمنځ د کیف په یو سټیډیوم کې ترسره کیږي. او د شمالي ایرلند په لندن ډیری ښار کې د تیر شپې تاوتریخوالي له کبله یو خبریاله وژل شوی ده.
بلندو خبرونو کې مو واوریدل چې د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې د امنیتي چارواکو په وینا اتلس طالبان وشل شوی. تفصیل در هول انوري پراپور کې.
د نورستان امنیه قومندان جنرال محمد صابر آریان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو د نورګرام ولسوالۍ په ګندله بوکسیمه کې پولیسو سره په جګړه او د نړیوالو ځواکونو د بی پیلوټا الوتکو بریدونو کې د څو مهمو قومندانانو په ګډون اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي.
ولسوال سابقشان به نام جنت گلان کشته شده، مسئول نظامیشان به نام سلطان جان کشته شده.
هغه وایي د جنت گل په نوم د نورګرام پوخانې ولسوالی وژل شوی. سلطان جان نظامی مسئول فقیر او د ګجر په ګډون اتلس تنه وسلوال وژل شوي دي. ښاغلی آرین زیاتوي چې سیمه کې اوس هم بې پیلوټه او کشفي الوتکې الوتنی کوي او دوی خلکو ته ویلي چې په یادو ځایونو په ځانګړي ډول هغو ساحو ته له تګ څخه ډډه وکړي چیرته چې طالبانو باندې بریدونه شوي دي. قومندان وایي تر اوسه په یاد جګړه او په هوایي بریدونو کې ولسي وګړو او پولیسو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. تر دې دمه وسلوالو طالبانو د حکومتي مسؤلینو د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لویدیز نورستان کې په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوري چې په ټول هیواد کې طالبانو د الفتح او حکومت د خالد په نوم پسرلنی عملیات اعلان کړي دي. ولس په جنگ کې لښکېلو اړخونو د عملیاتو د اعلانولو په ځای د اوربند د اعلان غوښتنه کړې ده.
بیا هم یو امنیتي موضوع راخلو. د افغانستان دفاع وزیر اسدالله خالد وایي غزنی په دولت مخالفه وسلوالو پاک کړم. اسدالله خالد غزنی ته په سفر تللی. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
د افغانستان دفاع وزیر وایي په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه یې پرته دا بیرنیولې دي. دی وایي نه دا چې د دغه وسلوالو په وړاندې په پوځي عملیاتو یې لاس پورې کړی، بلکې تر دې مخکې د هغوی په وړاندې د ولایت په ډیری سیمو کې هوایي او ځمکني بریدونه دوام لري چې زیاته مرګ ژوبله یې ورته اړولې ده. د پنځشنبه په ورځ غزنی ته د دفاع وزیر اسدالله خالد د کورنۍ چارو وزیر مسعود اندراوی په افغانستان کې د ناټو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په جنوب ختیځ زون کې د ناټو قومندان جنرال ایډمیرال او د 203 تندر قلو اردو قومندان تورن جنرال دادان لونګ په غزنی کې د سرتاسري امنیت ټینګښت په مخه د یوې امنیتي جلسې په مخه راغلی وو. په دغه ناسته کې د غزنی محلي او نظامي چارواکو د ولایتي شورا غړو قومي مخورو او جنوب ولسي خلکو هم ګډون کړی وو. لا دغې ناستې څخه وروسته دفاع وزیر اسدالله خالد له خبریالانو سره په خبرو کې وویل غزنی ته د ټولو ورپېښو امنیتي ګواښونو د له منځه وړلو په موخه دغه ولایت ته راغلي یو.
په همدې اراده غزنی ته راغلي یو چې ټول مشکلات به انشاءالله په نوبت سره د حل لپاره به اقدام کوو، نه داسې کوو به بلکې شروع سوی ده، تاسې هم وینئ.
هغه زیاته کړه په پام کې لري چې د هوایي او ځمکني بریدونو له لارې د دولت له لاسه وتلې د غزنی ټولې ولسوالۍ بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي. د غزنی له 300 څخه تر نیمایي زیاتې ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې دي. په غزنی کې د سولې شورا پخوانی رئیس او قومي مخور خلیل الله تک هم په دې باور دی چې د نظامی چارواکو دغه سفر به غزنی له خطر څخه وژغوري.
د دې راتګ دلته خلکو ته نوي امیدونه ورکوي. نوی امید دغه ده چې حتما به په غزنی کې د نوي پروګرامونه د غزنی د امنیت په خاطر باندې تدبیر کوي او عملي کوي. به کوم خطر چې غزنی ته متوجه دغه بچ کیږي.
په غزنی کې د علماو شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی هم غزنی ته د دغه حیات راتګ ګټور بولي.
د دوی عملی کار دلته موږ د دوی تر راتګ له مخه وینو، ځکه چې موږ ته ټول شهیدان یو. په غزنی کې وضعیت دومره خراب شوی چې د هره شپه په قومندانۍ په امنیتي ملي په ریاست او دلته په ولایت باندې د حملې ویره وله.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی محلي چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په ډیری ولسوالیو کې افغان ګډو بهرنیو ځواکونو په دا وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې بریدونه زیات کړي او د زیاتې مرګ ژوبلې خبر ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د چارواکو لخوا افغان ځواکونه د وسلوالو طالبانو د وروستیو بریدونو د دفع کولو او دغې ډلې ته د ماتې ورکولو په خاطر ستایل شوي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندوز د والی مرستیال حشمت الله رحیمی ارزبیگی په جوړه شوې غونډې کې د خبرو پر مهال وویل د امنیتي او دفاعي ځواکونو سرښندنې او میړانې د ستاینې وړ دي، ځکه دوی په پوره قوت او همغږۍ سره وتوانېدل چې د طالبانو بریدونه دفع کړي او د کندوز ښار څخه دفاع وکړي. په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی وویل د افغان وسلوال پوځ له افغانانو څخه تشکیل شوی دی او دا د ټولو ولس دنده ده چې په هر ډول شرایطو کې له خپلو ځواکونو سره همکاري وکړي. موږ د کندوز د ژغورنې په برخه کې د افغان ځواکونو ښه همغږي او قوي مدیریت څخه ستاینه کوو، ځکه دوی د وسلوالو طالبانو بریدونه یې پر شا وتنبول او زه د کندوز د ولسونو په استازیتوب له دوی څخه مننه کوم. له دې سرسم د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبې هولکر وویل وسلوالو طالبانو پلان درلود چې د کندوز ښار ته د درېیم ځل لپاره سقوط ورکړي، خو د امنیتي ځواکونو سرښندنې د دې لامل شوې چې دغه ډله له ماتې سره مخ شي.
هر فرمانده
د یادونې وړ ده چې په روانې اونۍ کې وسلوالو طالبانو پر کندوز ښار له شاوخوا پراخ بریدونه پیل کړي وو چې له کبله د افغان ګډو ځواکونو له جدي مقاومت سره مخ او پر شا وتنبول شول. او اوس مهال په کندوز ښار کې امنیتي وضعیت ښه دی او خلک پر خپلو ورځنیو فعالیتونو بوخت دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو د افغانستان د ختیځ زون د عالمانو څرګندونې لرو. د افغانستان د ختیځ زون دینی عالمان د خالد او الفتح په نامه د عملیاتو بندول غواړي. دغه دینی عالمان چې د پنځشنبې په ورځ د جلال آباد په ښار کې راټول شوي وو، په جنګ کې له ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د جنګ د دوام پر ځای دې سوله وکړي او اوربند اعلان کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
همیشه به هر چې اوسیدونکو د سولې په هڅو کې د جنګ جدي زیانونه لیدلې دي. د داعش د زورورو جنګونو وروسته طالبان د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې فعالیت لري. د دغه ولایت د مرکز اوسیدونکو د ژوند د سوکالۍ له نشتوالي ځورېږي. د جلال آباد د ښار دوه اوسیدونکو محمد طاهر او عبیدالله آزادي راډیو ته وویل
یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته تک د شپې نه کېږي، د ورځې نه کېږي. زه خپله ډرایور یم، رکشا چلوم. د اخونزاده صاحب نه پورته نه شو تللی.
جلال آباد ښار امنیت خو ډېر خراب ده، باید موږ سره حکومت همدردي وکړي په دې امنیت په باره کې.
دلته دینی عالمانو د سولې غږ پورته کړی دی. د افغانستان د ختیځ زون روحانیون د جلال آباد په ښار کې راټول شوي او د حکومت د خالد او د طالبانو د الفتح په نامه د عملیاتو ودرول غواړي. وای میړانه په جنگ او انسان وژنه کې نه، بلکې په سوله او د یو بل په منلو کې ده. دینی عالم مولوی محمد مطهر وایي
چا بچه هلاکیږي، چا بچه مړ کیږي په دې جنگ کې؟ ټول افغانان مري. څه شی مري؟ ټول افغانان مري. ګوره که اردو دی هم افغان دی، که پولیس دی بیچاره هم افغان دی، کالم مري هم افغان دی، کاغاړي څه شی دی هغه ورونه مري، هم افغانان دي ورونو.
دا په داسې حال کې ده چې کله یوې خوا په دغه هیواد کې د سولې هڅې زیاتې شوې، جنگ پکې هم زور اخیستی دی. روانه اونۍ کې طالبانو د الفتح په نامه پسرلنی عملیات اعلان کړل او حکومت په خوا تر دې د خالد په نامه عملیات اعلان کړي وو. د جنگ له تودېدو سره سره افغان حکومت 250 کسیز پلاوی وټاکه چې قطر ته لاړ او د طالبانو له استازیو سره وویني. یوازې د دغه ښار اوسیدونکي نه دي چې سوله غواړي، بلکې د افغانستان 1.5 میلیونه خلک د سولې په انتظار کې دي. د سولې د هڅو د زیاتېدو په درشل کې د خلکو تمه دا ده چې په ټوپکونو کې مرمۍ بندې او اوربند اعلان شي. وبلیدل شي چې په اوربند کې د افغان حکومت مخکې کېږي او که طالبان. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومنې. ورځو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته غواړم په دې خبرونه کې ستاسو هغه پیغامونه په ګډه سره واورو چې تاسو په خپلو سیمو کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو او مشکلاتو په اړه رسولې دي او شکایتونه لري، ستونزې لري په خپلو سیمو کې. دا پیغامونه به په لومړي سر کې یو په بل پسې واورو، بیا به د دولت د یو مسؤل سره هم په دې اړه خبرې وکړو.
افغانستان ولس والے څخه خبرې کوم. دلته ډېر سیلابونه سړي خلک تاوانونه رسولي دي. دغه زموږ راشي د تلوړو مقامات پورې ورسوه چې زموږ سره کومکونه وکړي. د خلکو تجربې ځمکې وړې دي، کورونه یې وړې دي، څاروي یې وړې دي، مالونه او درختې یې وړې دي.
سلام علیکم ورور محترم، په نامه د ایت الله د بادغیس د ولایت د قادس ولسوالۍ د چاربرارو د کلي ستاسو مخاطب یم ورور. دا مو مشکل دی، سیلاب زموږ منطقې ته ډېر سخت زیان رسولی. تقریبا دلته د 10 په شاوخوا کې موږ ذخیرې د اوبو په لجرو کې درلودې. د دې کال و دا بل کال چې موږ رسولو، دا په مکمله توګه سره د بین وتلی دی. هېڅ شی نشته او خامخا تقریبا دوری و حساب 40 کوره به همدغه شي خساره مند کړي یو او تاوان دی ډېر شدید رسولی. خامخا د چا مالونه ورسوي دي، چا ته کور شی مې ورسوي، تاوان ډېر رسیدلی دی. نو موږ د مؤسساتو د ټولو مسؤلینو څخه دا غوښتنه ده، زموږ د ګرد کو موږ د لری منطقه یو موږ ته لاسرسی دي. چا نه دی سوی، څوک نه دی راغلی چې موږ ته راشي، زموږ خساري وویني، زموږ اشلاغونه وویني، موږ تاوان نوینه زموږ سره کومه کوم کاری وکي. السلام علیکم، زه رنگین د بادغیس ولایت مرغاد ولسوالی د پنجاب د اجختر خان د کلی څخه خبره کوم. زموږ کلی تقریبا 100 کور زیات کم او ګوړی دي، سیلاب ګوړی دي، پر موږ باندې چې درغلي دي، زموږ حال او مال ټول شی رسول دي. حتی موږ خپل د پښو تپلی مونږ دي استګي، زموږ کوچنیان اوبه وړي دي، زموږ بودگان پسونه نور وسایل ټول اوبه رسولي، خوراکي ټول شی اوبه رسولي دي. نو زموږ د ازادي تر دغه دولت پورې ورسېږي.
زه د بادغیس ولایت د مرغاد ولسوالۍ خبره کوم. عمر نمیږه موږ سیل ډېر خراب کړی دی، شپې پر موږ باندې سیل راغلی دی. موږ ته نه کورونه پاتې دي، نه مالونه پاتې دي، نه سکلان پاتې دي، نه کوچني. موږ دولت ته او انجینران ته زموږ دا خواهش دی چې موږ ته د جدي کومک راکړي.
السلام علیکم، خبره کوم دلته په زابل ولایت کې د سیلابونو ډېرې کیسې پلي دي، ډېر کورونه وړي دي، ډېرې مځکې وړي دي. نو دلته بیا په هغه برابر بیا د حکومت خوا څخه مرستې راغلي زابل ولایت ته، خو متاسفانه چې مرستې ټولې خانانو ملکانو او مشرانو یوړلې، خوار غریب ته هېڅ شی نه دي رسېدلی. غریبان دغه چکر ډاک پاتې دي، مګر مرستې ټولې مشرانو یوړل.
السلام علیکم ورور دغه اشرف غنی استاد، ډیر شو په دې داسلا د پم خپل سره کوم کوسی زکه چې په درسه له وخت څخه مدته ته دی ته باندې رسول دی واغ مسلمان هم را له خپل ځانونه پر مار کړل. یو شی مې ورور شه دی دا ډیر شکار وکي او دا هم ډیر شکار کوي چې مکتب یې ځای پاله کې او دا ماجمان هم ډیر شو درس وکي داخل کوته. از ما دا اعلان دی چې د نورم غسته هم وکي کور یو دان اشرف غنی استاد، ما د جړی د کندهار ولایت د جړی ولسوالۍ ته رنگ وغوړی دی.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو سلامونه وایم. زه د خروار ولسوالۍ د منګو د شمې رسم دا خبره کوم. دلته شرابونه زښت ډیر کورونه وړي دي، حکومت مظاهره ده چې خروار ولسوالۍ سره مرسته وکړي.
السلام علیکم، اری محمد رسول یم د ننګرهار ولایت د کوسکنل خیوه ولسوالۍ د برکاش کوډ سربند کلینا تاسو سره په تماس کې يم. څنګه چې ورښتونه بارانونه واولې دي زیاتې شوې دي، نو د ګورټین تو یعنی سیندې او زه موسساتو ته خبر ورکوم او خصوصا جاپانی ته خبر ورکوم چې دغه تو یعنی سین مهر کانی اته چې دغه تو یعنی سین زمنګا کارواندی او زمنګا کمیزمکې چې دي چې زراعتي زمکې دي حاصل چې دا رانه یو سی او منګا په بیابان باندې پری دي. نو زه اوس نه د دې ته خبر ورکوم چې دوی ډیر چې د کونر سین بیره ته مهر کی او بندونه او سنادي دیوالونه دي چاپیر کی ترڅو دغه د کونر سین مهر شي.
عبد الخار وطن دوست پروان ولایت غوربند شنوار ولسوالۍ د هیر درې نه تاسو سره تلیفون پر لیکایم. محترمه، دا دوه درې ورځې کې ډېر سخت شدت بارانونه وسو او دې ترڅنګ ډېر سیلابونه هم راغلل. همدارنګه زموږ ګرانو وطنوالو ته ډېر مالي او خسارې رسولي، ډېر مالي زیانونه رسولي دي او دې ترڅنګ همدارنګه یو دوه پلونه چې عمومي سړک سره یې جرا پلونه وو، خلکو وسلول یا کلي وسلول هم تمن نه تللی دي. همدارنګه درې پلونه چې وسایط پورې راپورې کېدل، نقله وسایط دا هم تمن تللی دي. محترمه، ډېر مشکلات سره زموږ ګیري دي. همدارنګه سړکونه دي دي طبي حوادثو د ادارې نه هم دا خواهش ته زموږ پیغام ورته ورسوئ چې موږ ته کومک وکړي. د هېر درې نه د اړیکه نیولې دا ډېر خلک په مشکل سره مواجه دي او دا پیغام ما ور ورسوئ. مننه، السلام علیکم. بشیر زمیر
جم د مرغاب ولسوالۍ پنجاب راجا محمد خان د چلیم تیر شپه یعنی دغه اتلسه بچه ده حماس موږ په موږ تاسو ته ډیر سخت باران وسو او ډیر سخت سیل راغی. اضافه تر نوی کور موږ ټول خراب کړی دي او موږ حاصل نه شو ټول راځه وړي یا تر لای او دغه لاندې کړی دي. امید کوم چې دغه خبر پخش شي چې د افغانستان ټول مقامات ووري.
دوستانو، ستاسو پیغامونه مدد واوریدل. د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس سره په دې خبرونه کې ژغیدل يم چې تر ویلاندې وقفې وروسته به دغه مرکه واورو.
ازادي او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په دغه دوه ورځو کې په اکثرو ولایاتو کې باران وو او یو خاصیت د باران سیلابونه دي چې علت یې همدا دی چې ځینې د مونږ وطنوال د هغه ځایونو چې سیل پکې جاري کېږي هغوی ته ډېر لک لک کورونه جوړ کړی، باغونه جوړ کړی ده او د سیلرا ساحه ډېره ډېره ولکه شوی ده. خو بیا چې اوبه راځي ځای نه پیدا کېږي د تلو دپاره، دا ګرځي په کورونو کې، ګرځي په سړکونو کې، همدارنګه ګرځي په
هغه ځایونو چې خلک پکې ژوند کوي، دا یو علت دی. خو بیا په اکثر ولایاتو کې دا سیلابونه راغلی دی چې ډېر مشکل د هرات په ولایت کې دی، د فراه په ولایت کې دی، همدارنګه په ختیځ او جنوبي ساحه کې هم دا سیلابونه راغلی ده. خو د هغوی ډېر خرابوالی په هرات او په فراه کې ده.
بله، تاسې عمومي ارقام مشترکه کولی سئ چې دغو وروستیو سیلابونو څومره خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي دي؟
په دغه دوه ورځو کې حد اقل 15 تنه شهیدان دی، زخمي خو نشته، او احتمالا 100 کور به په کلي توګه ویجاړ شوی دی. همدارنګه 355 کوره قسمي ویجاړ شوی دی، خو د خلکو آسیب ډېر دی.
بله، طبعا په دې خاطر باندې خلک له خپلو سیمو څخه بې ځایه سوي هم دي، له یو ځای بل ځای ته کډه سوي دي. دوی د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. څنګه ستاسو پروګرامونه څنګه روان دي د مرستو رسولو؟
موږ په ټولو ولایاتو کې یو مقدار خوراکي او غیر خوراکي توکو او همدارنګه یو مقدار نقدي وجو په ولایاتو کې ذخیره کړی ده. او د دې لپاره به چې کله چې د موږ وطنوالو د سیلابونو له امله بې ځای کېږي او یا نور مشکلات ورته پېښېږي چې آسیب هغوی ته رسېږي، هغوی ته باید ژر تر ژره مرسته وشي. او همدارنګه په ټولو ولایاتو کې د اضطراري کمیټې مسؤولینو ته دنده سپارل شوې ده چې باید دوی آماده وشي، او آماده بایی، او کله چې کوم مشکل پیشیږي باید ډېر ژر د هغو امکانات چې هغوی په لاس لري باید پاسخګویي وکړي.
دا خو مو راتلونکي پروګرامونه دي چې که احتمالا خلک له مشکل سره مخ کېږي ورته ورکول کېږي، تر اوسه مو آیا دغه مرستې رسولې دي؟
په دغه وخت چې موږ تاسو سره خبرې کوو، په دغه دره ورځو کې تقریبا 600 کورنۍ ته مرسته ورکړل شوې ده. هم سروي په دغه ولایتو کې جریان لري او هم د مرستندو تیمونه مرسته ویشل کېږي د هغوی په واسطه.
بله، دغه کوم امکانات چې تاسو لري آیا کافی دي د دغه کسانو لپاره چې بې ځایه سوي دي که څه مرستې ته ضرورت شته؟
مرسته ته خو حتما ضرورت ده. د موږ په څنګ کې WFP، IOM، یونیسف، فوکاس او نورو خیریه مرستو دا چمتووالی ښودلی ده چې کله چې موږ د هغوی نه مرسته وغواړو هغوی آماده ده چې هغه کسانو ته چې آسیب رسېږي هغوی ته مرسته وکړي.
بله، زه سپتا سو ویلی چې په ډیرو سیمو کې خلکو ته د مرستې رسول کې جام دا اوس چیرین لري. ځینې خلک دا شکایت هم کوي چې د دوی سیمو ته مرستې راغلي دي خو مستحق کسانو ته نه رسیږي. د دوی په خبره وایي د سیمې زورواکي تر ډیره د مرستې اخلي او غریب او مستحق کسانو ته لاسرسی نه لري. څنګه تاسو د مرستې په څه ډول رسوي او وایي څارنه کیږي چې واقعا مستحق ته رسیږي کنه؟
تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو ډېره ښه عادت دا دی چې کله چې د موږ وګلې په یو مشکل هغوی ته یو مشکل پېښېږي، دا ټول خلک د هغوی د همسایګان آماده دی چې هغوی ته مرسته وکړي. دا بیخي امکان نه لري چې زورواک راځي د یو کورنۍ نه چې هغه یو بوري وریژې یا یو کیلو چای یا یو بوري اوله ورته ویشل کېږي د هغوی له لاسه واخلي او خپل ځان مصرفوي. دا بېخي خبره سمه خبره نه ده. خو ځینې خلکو چې هغوی د دې دپاره چې ډېر غریب سلیدهی ډېر غریب خلک دی، هغه هم غواړي چې دغه کمکونه
استفاده وکړي، خو د دې لپاره چې سرویاران هغوی په لیستونو کې نه رسي، بیا به هغوی زړه کوي چې موږ ته کومه مرسته نه ده رسېدلی. ده داسې امکانات شته.
بله، نیازین صاحب، ته پرسی چې تر دا اوسه څومره کسان بې ځایه سوي دي یا څومره کورنۍ؟
خوب، دا خو تر دغه وخته پورې چې موږ تا سره خبرې کوو، دا سروي جریان لري. داسې مشخص نه ده چې څومره یې بېکوره شوی ده. د دې دپاره چې هغه کسان چې بې ځایه کېږي هم ځي، هغوی د اقاریبو په کورنیو کې ژوند کوي. داسې په آزاد میدان کې خو څوک نشته چې موږ وایو چې دا څومره دي. سروي جریان لري په هغه ولایاتو چې سیلابونه ډېر راغلی ده او خلکو بې ځایه شوی ده. په د اقاریبو په کورونو کې تللی ده. سروي او سرویاران په کې کار لري چې هغه وموندي څومره خلک کېږي.
بله، او تاسو په دې وختو کې اوازې دي چې ګواکې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د نورو سیلابونو پیشبینی هم کړې ده چې په ځینو ولایتونو کې ډېر سخت بارانونه وسي او کېدای سي بیا هم سیلابونه ورسره سي. دغه ګواښونه واقعا موجود دي، ځکه خلکو ته اندېښنې پیدا سوي دي.
دا خو اصلي خبره دا ده چې هغه کسانو ته موږ پیام لرو چې سیلګاو یا هغه ځایونه چې سیل پکې تېرېږي او د کورنۍ لرې کور جوړه کړې ده، د موږ تقاضا دا دی چې دا دغه ځایونه د خلک پرېږدي او راځي په نږدې دفترونو کې چې د دولت دفترونه دي یا د ولسوالی شوراګانو ته راسي او خپل مشکل مطرح کړي چې هغوی ته مرسته وشي. دا تعهد شته چې سیلابونه نور هم درازي او هغه کسان چې د سیلابونو په معرض کې قرار لري هغوی ته باید موږ ګواښ ورکوو چې دا ډېر ژر په نږدې دفترونو چې دولتي دفترونه دي یا د قریه یا کلی شوراګانو دی یا همدارنګه هغه مخور چې هغوی دولت ته لاسرسی لري د هغوی نه مرسته وغواړو چې هغوی ته مرسته وکړي چې دغه مشکل نه خلاص شي.
سی صاحب، او وروستۍ پوښتنه ده چې دغه چې تاسو ویل چې دا تهدید سته چې کېدای سي نور سیلابونه هم راسي، دغه سیمې معلومې دي چې په کومو ځایو کې دقیقا؟
دا سیمې هر چا ته معلوم دی چې پکې ځای لري. بیا تکراروم چې هغه کسان چې د سیلابونو د لارې کور جوړ کړی ده او یا د ویالو او اوبو په غاله کې شته، هغوی د تعدید ول دی او باید چې خپل ځان او غوښتنه باید نږدې دفترونو ته ورسي او د کومک تقاضا وکړي، ورسره کومک بشي او هغه ځایونه پرېږدي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلام سیاس. ډېره مننه چې د خلکو اندېښنو ته مو ځواب وویل.
ډېره مننه
ستاسو. ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
نو د نورو پیغامونو په هیله مهم يم د دې پروګرام په جوړیدو کې زموږ همکار طاهر روشن مرسته سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم تر بل خبرونې پرې مو الله مالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان بولدینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.